افغانستان د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت او د نشې توکو تولید سږ کال په سلو کې 50 کم شوی. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوې ځن وژونکي هم لی درې تنه وژلي او نه نور یې ټپي کړي دي. او پاکستاني چارواکو د ناټو ځواکونو اکمالاتي لارۍ په خیبر دره کې بندې کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي د کوکنارو کښت او د نشې توکو تولید سږ کال په سلو کې 50 کم شوی دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو په دې اړه خپل کلنۍ سروې خپره کړه. په دغه سروې کې راغلي چې په کونړ، لغمان، هرات او زابل ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی. تر دې مخکې د افغانستان 22 ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاک اعلان شوي وه. همدارنګه ویل شوي چې په ټولیزه توګه 98% کوکنار په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر او ښار پر روی لارې یوې ځن وژونکي حملې درې تنه وژلي او نه نور یې ژوبل کړي چې ټول ولسي خلک دي. د کندهار د والي ویان زلمي ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې ځن وژونکي حمله کوونکي د چاودېدونکو توکو بار موټر د بهرنیو ځواکونو له موټرو سره نږدې چاودلی. نوموړي وویل چې دغو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د وسلوال طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې 8 تنه بهرني پوځیان یې وژلي. نړیوالو ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د پاکستان په کوم ایجنسی کې پر یوې پوځي اډه د ناټو ځواکونو تر بمبار وروسته چې شپږ تنه پاکستاني پوځیان یې وژلي او ژوبل کړي، پاکستان د خیبر درې له لارې د ناټو ځواکونو اکمالاتي لارې بندې کړي دي. په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دغه امر ورته خپلو پوځي چارواکو کړی دي. د راپورونو له مخې نن سهار د نړیوالو ځواکونو څرخي او لټکو یو امنیتي پوسټ چې د وسلوالو کسانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی او بمبار کړ. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه مو درته هم دومره و. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مو درته فريدا هوټ سي پی وړاندې کی.
د پاکستان پوخانی د پوز مشر او جمهور رئیس پرویز مشرف خبرداري ورکړي چې هیواد یې د وی بلی کودتا له خطر سره مخامخ دی. پرویز مشرف په لندن کې په سیاسي هڅو لګیا دی او کوشش کوي چې بیرته د یو ملکی جمهور رئیس په توګه سر راپورته کړي. د جلاوطنی او متقاعد جنرال نن وویل د پاکستان پوز ته پکار دی چې د هیواد په سیاسي پالیسیو کې د اساسي قانون رول په پام کې ولري. پرویز مشرف په کال 1999 میلادي کال کې کودتا وکړه او بیلې دي چې وینې تویشي قدرت یې ترلاسه کړ او په 2008 میلادي کال کې له واکه لرې شو. مشرف وایي د پوز اوسنی مشر اشفاق کیانی کولی شي چې د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد چې په هیواد کې چندان محبوبیت نه لري له زوره کار واخلي. زرداري اوس له پوز او خراب اقتصادي حالت سره مخامخ دی. کیانی په دې چې پوز له سیاست څخه لري ساتي او خپل پاملرنه د افغانستان سره سرحدي سیمو کې له طالبانو او القاعده سره مقابلې ته اړولې ستایل کیږي. مشرف په دې اړه چې کله په نظر کې لري چې پاکستان ته ولاړ شي له خبرو کولو ډډه کړي. ممکنه ده چې پرویز مشرف په پاکستان کې هیواد ته په خیانت کولو تورن شي. د هند په شمالي سیمو کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې سیمه کې پر یو ځای باندې چې مذهبي سیمه بلل کیږي د هندوانو او مسلمانانو دواړو لانجه ده، ځکه خو حکومت د محکمې تر حکم د مخه د ممکنو شخړو د مخنیوي په منظور امنیتي هڅې پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د اتر پردیش ایالت ستره محکمه به نن په دې اړه حکم صادر کړي چې څوک د ایدو دوها د خارګوټي د خپلولو حق لري. د هغه سیمه ده چې 15 بابوري جماعت پکې وو او په 1992 میلادي کال کې بیا ملت پالو هندوانو وران کړ. د جماعت تر نړولو وروسته نارامیو کې لږ تر لږه 2000 تنه وژل شوي وو. د هندوانو سازمانونه ادعا کوي چې د جماعت تر جوړېدو د مخه د سیمه د دوی په عقیده د هندوانو د خدای یعنی د رام خاص ځای وو. دوی غواړي په دې ځای کې خپل یو معبد جوړ کړي او ادعا کوي چې په همدې ځای کې د رام د زیږیدو نښه شته. د ازادي راډیو ده. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیران نن په برسل کې دوه ورځنۍ غونډې ته ناستي. د غیر رسمي خبري د حکومتونو د پورونو له امله د راپیدا شو اندېښنو تر سیوري لاندې راغلي دي. د کتنه وروسته له هغې پیل شوه چې اروپایي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ له دې مسلې پرده پورته کړه چې ځینې هیوادونه د مالی سیستم په ادارې کې پاتې راغلي دي. د پیشنهاد شوو نوو قواعدو هدف دا دی چې حکومتونه لکه څنګه چې د کال په لومړیو کې یونان ورسره مخامخ شوی وو د پورونو له بحران څخه وساتي او همداشان د خبرو یو بل عمده مسله خپل د ایرو د ارزښت ثبات دی. د اروپایي کمیسیون طرحه د اروپایي هیوادونو د حکومتونو او اروپایي پارلمان تصویب ته اړتیا لري. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. دا په دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه په دې اړه غونډه کوي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو نن د کوریا د ویشل شوي ټاپو وزمې د غیر پوځي سیمې په هغه کلي کې سره وکتل چې پکې د اوربند موافقه شوې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د مارچ په میاشت کې د جنوبي کوریا یو پوځي بیړۍ ډوبه شوه او شپږ څلوېښت پوځیان پکې ووژل شول. جنوبي کوریا شمالي کوریا د دې پیښې مسؤوله وبلله، خو پیونګ یانګ دا تورونه رد کړل. دا د ازادۍ راډیو په روانه خبرونه کې خبرونه. اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمه برخه اوري چې ظریف نظر او جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
قدرمن دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته راغلاست. که خبرونه مې تعقیب کړی د ازادۍ په صفو کې در امواج ازادی خبرونه د بحث موضوع د سولې عالی شورا ده. په همدې ارتباط خبرې کوو محترم ملمانه دي د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس او د سولې د عالی شورا غړی ښاغلی عبدالحمید مبارز او د سولې د عالی شورا غړی محترم مولوی عطا الله لودین.
و اگر تانستیم توسط تلفن محترمه صدیقه بلخی را هم از طریق تلفن به برنامه دعوت میکنیم که چون اونها هم عضو شورا هستند. به هر حال آقای مبارز مولوی صاحب، ما در قسمت دوم روی راه های حل صحبت میکنیم، منتها ما بازم این سوال یک سوی تفاهم نشه که در کمیسیونی که گفتیم باید مستقل باشه، مثلا اگر طرف مقابل بگوید که ما همراه یکی از اعضای از کمیسیون گپ میزنیم، مثلا آقای ربانی آقای سیاف و رفته که از او گپ زده نمیتونه. حالا یک نفر بهتره باشه، مثلا برن از یک عرب یا از یک هندستان یک نفر انتخاب بکنن که بگه که من میرم در مثلا در نیویورک یا یک جای دیگه امرای مولوی صاحب در چوکی میشن گپ میزنم، یک زمین سادی شوه که تزی نفرها خو نه او طرف گپ میزنه نه ای طرف گپ میزنه. از او خاطر یعنی منطق بسیار نفرهایی در گرفته نمیتونه اینمی گپه. حالا شما اگر یک منطق خوب برازی دارین بگوین که ژورنالیستان قانع شوه، مردم هم قانع شوه که برتان کمک بکنه که امی کانفرانس شما موافقانه شوه. اگر کت از این نفرها خو مذاکره صلح به یک جای نخواهد برسه، مولوی صاحب شما اگر دلایل قانع کننده اگر داشته باشین لطفا بگوین که ما هم بفهمیم.
بله، یو خود کمیسیون د عالی شورا د صلح د اعضا او سره ځان ته خبرې دي، شاید دی بند د شورا د عالی شورا اعضا او د کمیسیون په دې بند توافق ونه کی. اما د دې بل اعتمادي شخص چې په عرب او په عجمو کې په نور دنیا کې دی، دوی غواړي چې خپل پیغام او خپل برنامه او د سولې شرایط هغه ته وړاندې کی. اهلن وسهلن، دا ډیره ښه طریقه ده. موږ فقط په دې باندې ځان پویور غواړو چې د افغانستان مخالف جهتونه که طالبان دي او که حکمتیار صاحب کو نور ډلې دي، دا غي هغه معقول پیشنهادات چې په افغانستان کې د واقعي سولې د پاره لار هوارول شي، که د هر طریق نه او د هر جهت نه دی شورا ته رسیدي چې ور باندې بحث وکړي، دا یو ښه قدم دی. زه په دې مطمئن یم چې کړه دې پیشنهاد د هر طریق نه د سولې عالی شورا ته راورسی دی به د بحث لاندې سي او د تبع اهمیت ورکي.
تشکر. خب ما محترمه صدیقه بلخی از طریق تلفن صدا ما را میشنوین، خوش آمدین به برنامه ما.
بله تشکر، سلام عرض میکنم خدمتتان، بفرمایید.
خب این دفعه اولین بار است فکر میکنم که تعداد از خانمای محترم هم در شورای عالی صلح اشتراک دارن. شما از این حرکت تا چه حد مطمئن هستین یا تا چه حد امیدوار هستین که به یک نتیجه برسین؟
بله سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. البته خود شورای عالی صلح اولین بار است و خانم ها هم در این جشن انشالله شرکت میکنن و خانم ها اولین بار شاید نباشد. در تمام پروسه های سیاسی، علمی و فرهنگی به حمدالله شرکت داشتن و شرکت خانم ها هم تانسک جایگاه و جایگاه حقوقی زنده در سطح جامعه و در سطح جهانی معرفی بکنن. ما از ایجاد و تشکیل و طرح شورای عالی صلح کاملا استقبال کردیم، استقبال میکنیم و در این راستا انشاءالله خستگی ناپذیر خدمات اجتماعی خود را انجام خواهیم داد.
بله، خب فعلا کدام یک نظر ابتدایی دارین که چی باید شبه؟ به نظر شما پیشنهادات شما به این شورا چی است که مهمترین قدم هایی که باید در راه صلح برداشته شد از نقطه نظر شما چی است؟ مثلا
به نظر من در قدم اول ایجاد میکنه که ترکیبی که در شورای عالی صلح داریم امی ترکیب خودشان ام دیگر باور داشته باشند. اول نقطه مهم و اساسی باور داشتن خود ماست که زن و مرد همه ما افغان هستیم و دور یک میز جمع میشیم، برتری و تفوق پرستی نداشته باشیم، همه ما به یک پارچه و یک دست عمل بکنیم. دو، ما تنها نه در رابطه با برادران و یا خانواده های محترم طالب افغان بلکه در برابر تمام جامعه مسئولیت داریم. جامعه که در این 30 سال آغشته به جنگ و نارامی های روحی و روانی و نظامی بودن، وظیفه کمیسیون است که در ابعاد مختلف، در راستای مختلف، حتی از محیط خانه و همسایه و کوچه و منطقه و محل و محیط کار الی تمام کشور، باید همه را به آرامش و به صحیح صدر دعوت بکنیم. هم دیگر قبولی را باید ترویج کنیم، هم دیگر پذیری را باید قبول بکنیم. سه، در خصوص برادران طالب، به نظر ما که برادران طالب افغانی ما هم به این باور رسیدند که جنگ و خشونت راه حل برای افغانستان نیست، بلکه برادری و مسالمت میتونه که افغانستان را در سطح جهان یک افغانستان قوی معرفی بکنند.
تشکر.
مولوی صاحب مخکې داسې اشاره وکړله چې دا مسله باید داسې دغه شي، دا د سولې د عالي شورا غړي باید په یو اجنډا باندې کار وکړي او د دې لپاره باید طالبان هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه راولیږي او وروسته پرې غور شي او کړنلاره باید وروسته تعین شي. خو محترمه صدیقي بلخي هغې هم اشاره وکړله چې باید د شورا غړي باید یو په بل باندې پوره اعتماد ولري او مسؤلیت یې باید ملي وي، او دغسې نورو مسلو ته اشاره وکړه چې طالبان هم د جنګ په ځای باید سولې ته مخه کړي. ولې خبره دا ده چې مقابل لوری یعنی طالبان هغوی تر اوسه پورې داسې عملا نه دي حاضر شوي، یا اصلا په مجموع کې که ممکن دغه شورا سره مخالفت وخی، ځکه دغه ستونزه مخکې موجوده و منګه ولیدل چې هغه کمیسیونونو تم دوی رانغلل یا خپل استازي راوانستول. نو دا ځل تاسې یعنی داسې مخکې نه څه ډول تضمین یا یو اطمینان لرئ چې دوی به دا ځل د دې سولې په عملي کې شامل شي او دا به یو قوي، ځکه هغه نازیه صاحب مخکې هغه فکر کوم طالبانو سره ډېر نږدې و یا د هغوی په نظر باندې پوه دی، هغه وویلې چې دلته دا خارجیان دي او بهرنیان دي، دا چې د هغې پورنۍ وتلي مکمل موږ نه حاضرېږو سولې ته، یا طالبان نه حاضرېږي او جهاد ته دوام ورکوو تر اخره پورې تر څو چې دا بشر وي. نو دغسې یو دریزم هلته کله کله په هغوی کې شته دی چې مثال وایي چې دغه جنګ وازینه لاره د مونږ باید ته دوام ورکو، کدا خلک یو ور بستر په شاکینو بیا به مونږ کابل ته راځو، کابل ونیسو او ورپسې به داسې د ټول مملکت باندې سلطه ټینګو. داسې یو ذهنیت موجود دی سم، نو دا به څنګه دا مشکل حل کیږي؟
جناب ارکوزه صاحب، بعضی واقعیتونه ترخه وو سی. زه په دې عقیده یم چې که موږ مخکې د مخکې نه چې خارجي قوتونه دې ملک نه نه وي وتلي او باید ووځي دا د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس غوښتنه ده هیڅ خارجي قوت دی په خپل ملک کې د دوامدار وخت لپاره په نظامي او سیاسي حالت کې نشي منلی لکه چې روسان یې ونه منل همدارنګه امریکایان او د هغه نور همکاران هم نشي منلی خو زما عقیده دا ده که مخکې د مخکې نه چې دی ووځي او موږ په یو نظام باندې توافق نه یې کړی موږ د ملي مشارکت په اساس باندې یو ملي اسلامي حکومت باندې توافق نه کړي خو خدای تریخ واقعیت دی څه موده وړاندې چې د مجاهدینو د اشتباهاتو په نتیجه کې طالبان لاړه په ملک باندې سره تو کړه او خلکو استقبال وکړ او ډېره خوښي وښودله خو موږ وکاته چې د هغه حکومت سره نه د دنیاوالو همکاري وه حتی په آخره کې ورسره د هیوادوالو همکاري نه وه نو که دوی بیم رې شي او د زور او سره تېرې لارې نه دا نظام چپه کړي شاید چپه کړي دې کې شک نشته دی خو که یو بله جبهه د دوی په خلاف باندې یا د شمال په نام باندې یا د هزارو په نام باندې یا د دوی د معادلو نور پښتنو باندې چې هغه د نظریات سره مخالفت لري او یو بله جبهه خلاصیږي او لس کاله د افغانستان مظلوم او بې دفاع ولس په یو ناروا جنگ کې بې سوځیږي چې هغه د افغانان تر منځ اوسي د دې معنی به سوي زه وایم چې مخکې د توافق نه شوي او یو نظام جوړ شوی نه اوسي په دې صورت کې ماته دا مشکل ښکاري ماته دا عملی نه ښکاري چې کابل د طالبان یا حکمتیار سي ونیسي او دا ټول خلک د نایده ونیسي دا نشي کېدلی د صلح موجوده عالي شورا جوړه شوې ده په دې ترکیب باندې تر دغه وخته پورې بله شورا جوړه شوې نه وه په دې کې د افغانستان د سیاسي هغه قوي جهتونه شخصیتونه په دې کې حضور لري او که همدغه ټول نایده ونیول شي زموږ دوستان څه فکر کوي چې بیا به آیا د همدې د مقاومت سره لا اقل دی واقعي نه شي او آیا بین ملي جامعه چې موږ په هر شکل باندې یو عالمي او د یو قریب په شکل باندې هغې سره د حضور ضرورت لرو چې یو بل سره همکاري واوسي البته د خپلو دیني او عقیدوي ارزښتونو په حفاظت سره یو تعلقات باید هغې سره ولرو آیا بین ملي جامعه به موږ سره خپل تعلقات وساتي افغانستان به بیا منزوي نه شي زما غوښتنه دا ده چې طالبان او ټول مخالفین دي د افغانستان کې د صلح د اعادې دپاره د یو نظام د مشروعیت دپاره خپل پیشنهادات وړاندې کړي او دا دې په سر کې ولیکي چې امریکایان دې ملک نه ووځي ملت ته دې اطمینان ورکړي چې د امریکایان د وتو نه وروسته موږ په دغه شرایطو باندې په دغه میکانیزم باندې او په دې سیستم باندې د خپل ملت او ولس سره شپې او ورځې سبا کوو او نظام به جوړو او دې کې شک نشته حتی د دیموکراتیکو اصولو په اساس باندې چې موږ دیموکراتي ټول ابعادو ته معتقد نه یو موږ د دې حق لرو چې په افغانستان کې اسلامي حکومت ولرو او دا ځکه چې د افغانستان خلک د 99% نه زیات مسلمانان دي طبعا به په دې کې په دې ملک کې د اسلامي اساساتو بنا باندې یو حکومت جوړیږي چې هغه به اسلامي او ملي سبغه لري او د افغانستان خلک باندې قناعت کوي خو په هغه صورت کې د یو جهت د یو طرف نه چې هغه د قضیه طرف دی او په مخالفت کې واقع شوی دی په جنگ کې واقع دی د په ځان ته شکل باندې په دې ملک یو نظام جوړي زه فکر نه کوم چې په دې باندې یو دایمي صلح جوړ شي په هر تقدیر باندې موږ به هم امیدواري چې د صلح عالی شورا په خپل لومړنیو مجالسو کې په هغه اساسي ټکو باندې بحث وکړي چې دغه پروژه مخ په وړاندې بیایي او د دې هغه نواقص چې خلک په ملاحظات راځي هغه د همدا اوس ترمیم کړي او د دې شورا د کارونو د پیشرفت لپاره ښه زمینه برابره کړي
تشکر محترمه بلخی تاسو خدای مولوی صاحب څرګندونه واورېدلې دا د خپل د عالی شورا ترکیب باندې لګې پښتنې او سوالونه دي وروسته تاسو دا مسله په نظر کې ولرئ یو څو ټلیفونونه به واخلو بیا په ترکیب باندې لګې خبرې وکړي چې دا ترکیب به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي که نه وي خو اول به یو څو ټلیفونونه واخلو
السلام
علیکم
وعلیکم السلام
خدا معلوم بعض خلق خبر جہاد تھی تمام افغانستان تمام جہان اسلام پی قدرت لپار طلبی لپار زمین سارا کافر معدومات سے
د کلام په نظر کې نیسه ورور جانه
ورور
خواهش کوم چې افاد د کلام په نظر کې نیسه رادیو د ټول خلکو مرواز او خپل احساسات بل کنټرول کوي خپل مخالفت کلري هغه بیل خبره ده ولې افاد د کلام همیشه په نظر کې ونیسه مهرباني
درست را ګوره خو هغه څه بنو ما غته دا یعنی ټول جهان کې پیږي اسلام څنګه هم سات کړه
جان پاتې کدی دغه نن جنگ ونه کی نو دا خو معلومه خبره تر ټول افغانان خارجان ته دور ضرورت نه سه وکړي او بل دا مثال دغه د ښځو مثال دغه کمیسیون کې مثال په دې هم تمام افغانان کېږي مونږ ټول هغه طالبان سره وخت تېر کړی و یعنې یو څه معلومات لرو چې مار د همدغه موقع نه مثال ځان سره ملاتړ پیدا کړی ده چې هغه د خوا خلک یعنې دغه د ښځو سره مخالفت درلود اول دغه خپله ښځو باندې
تشکر سیده پیشل نستاسی پا خبر پویشلو چه اگوی باید در قضی مشکل اصلا خپل اما آغا طرف ده تشکر یو بل تلیفون اخلو میرمانی بله سید خبری او که سید میرمانی
السلام
علیکم السلام
علیکم السلام
ورور دا آواز دلک خراب رازی دا زیر موقف دلک بدل که زیر دیا خورا دی خواه زانو خواه زمشه دا تلیفون دلک سمشی تلیفون دیر خراب ده میرا بانی او
که
او میرا بانی
بانی
او روسه میرا بانی وست خشو لگا آواز ده تلفون دیر خراب ده قربان و مازره دیر قرارم تلفون دیر خراب ده ناوردل کی گیا واز نرازی بیا تلفونو که روسته تشکر یا بل تلفونم فکر کم موجود ده روشان سیب تلفون شده لکه چی مهربانی سیب دازادی را دیده
السلام علیکم
و علیکم السلام
کلکوزین صاحب تاج تزر نظر تا و مرمانو تم سلامون اوڑانی
و علیکم و علیکم السلام
رحمانی هم در بغلان ولایت اوسیدونکی یم زما دغه نظر دی البته او یو مې خواهش دی دغه ستاسې څخه او د اورېدونکو څخه او میلمنو څخه چې د جهاد و مسئلې ته لږ توجه وکړي دا د جهاد مسله چې ده که په وخت د روسانو کې وه او که په وخت د اوس کې یا ده بې نتیجې نه وه اوس مثلا مخکې تاسې خپل وویل چې هغه جهاد مثلا مخکې اوس هم داسې ګډوډي را پېښې کړې نو زما د نظر دغه دی دغه جهاد چې د روس په وخت کې وسو او هغه کسان چې شهیدان څه د هغوی د برکت موږ نن شکر د ټول مسلمانان اوس او ټول خپل په عقیدو باندې اوس نو که دا نه وای او هغه شهیدانو ځانونه نه وای قربان کړي او دا جهاد نه وای نو نن به ټول کمونستان وای او موږ سیاسري به تللی پر ځای د دې چې یو تخنیکي دوی تعلیم کولی او یو تکنیک زده کولی دوی به د کمونیستي عقیدو او د پاشا دغه زده کولی بیا به بېرته موږ افغانستان ته راتلی نو نن هم دا د جهاد موضوع
موږ نشو کولای چې دا موضوع قربان د شخص سره رحماني سیم موږ په جهاد خبرې نه کوو جهاد ته ټول خلک احترام لري چا چې پاک جهاد کړی دی او د وطن د ازادۍ او د اسلام دغه باغ بس نه کوو خبره ده چې دا سوله څنګه راتللې شي اوس یو طرف ته طالبان دي او مخالفان دي
او سوله څنګه راځي سوله ان شاء الله هر مسلمان طرفدار د سولې دی هیڅوک مخالف د سولې نه دی سوله په یو شرط راتلای شي چې هغه نن سبا د کسان چې جنگیږي یا هغوی مشران دي چې هغوی هغه کسان چې پیدایان کړي دي یا په اصطلاح انتحاري تیم آماده کړي وو په دې نام چې تاسې به په یو پاکه لار کې ځي او په افغانستان کې د اسلامي شریعت جاري کېږي نو هغه مقاصد چې دوی حاصل کړي او هغه شرعي نظام دلته جاري شي نو بیا کولی شي او که داسې نه شي نو دا به خیانت یې د هغو کسانو په حق کې چې دوی قربان کړي دي په دې لار کې او نن دوی هغه ټولو اهدافو ته شه ورکړي او صرف د مالي او یا جاني دغه دپاره
دته وایي شرط جاری شي تشکر ښه محترمه بلخي تاسو نه مخکې پوښتنه کړې وه مهرباني وکړئ دا ترکیب باندې لږ خبرې وکړئ
به نظر من کوزش محترم که اون چیزی که باید بسیار رعایت شود او ای است که ما امروز در رابطه با ای که در دوران جهاد عزیزان ما چقدر شهید دادن و چی کسها مجاهد بودن و دیروز برادران طالب ما چه کار کردن و امروز ما بیایم انگشت انتقاد رویشان بانیم به نظر ما به معنای اصلی صلح باید بپیوندیم وقتی که به معنای اصلی صلح پیوستیم ما بیاییم تمام کدورت ها را از ما ببریم ما دیگه به این صحبت نکنیم که دیروز فلان کس چی کرد و امروز ما همه ما خانواده ها شهید داده هستیم مهاجرت گذاشتندیم در خود کشور در خود مملکت بسیار گپ ها گذاشتند اما سر کل از اینا می خواهیم که یک پرده بکشن وقتی که سر تمام از اینا یک پرده کشیدیم به اینجا به این باور میرسیم که طالب یعنی افغان، مجاهد یعنی افغان، مبارز افغان، شهید داده افغان، از ابتدا تا انتها از جمهور تا همه مردم افغان هستیم. وقتی که آمدیم با آیین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه ما به دست انداختیم و بر اسمان الهی چنگ زدیم، روی تمام کدورت ها و روی تمام ما بسامانی ها ما باید پرده بکشیم، بیاییم یک زندگی اثر زندگی نوین شروع کنیم که در حضر نوین همه ما افغان ها، زن، مرد، پیر، جوان، قوم، زبان، طایفه، منطقه، همه ما خود یک پارچه بسازیم و خود افغانی بسازیم و افغانستان خود افغانستان بسازیم.
بله محترمه بلخی، ډیر معذرت غواړم، دا خو ډیر هیلی دی او احساسات هم دی چې سوله او آرامي باید وطن کې ټینګ شي، او تاسو یعنی فرمایل چې وحدت او اتحاد دا مسائل، ولی خو مقابل لوره چې طالبان دی هغوی ممکن په دغه ترکیب چې دا اوس موجوده ترکیب دی نیوکې ولري، انتقادات ولري، وایي چې دغه کسان موږ سره په جنگ کې اخته او مخکې موږ نه غواړو چې دې ترکیب کې یعنی سهیم شو یا په دغه د خلکو سره کینو خبرې وکړو، نو دا به که ما معزله نی یا استون زبانی
الکوزای صاحب محترم، به نظر ما ببخشن، به نظر ما ما خطا نشویم، هنوز ابتدای قضیه است. اما برادرای طالب ما که پروسه شورای عالی صلح اجالتا قبول ندارند یا اجالتا در امو وضعیتی که در وضعیت جنگ یا دفاع و یا عمله و یورش هرچی که هستن تقریبا میکنن، اما وقتی که ما در شورای عالی صلح انشاءالله کار شروع کردیم، وقتی که اونا دیدن که کار از کدام سکو حرکت میکنه و چی رقم این کار به پیش میره که به نفع امو برادرای طالب ما هست که اونا طالب هستن، برادرای طالب ما به این باور باشن که هرچی کشته میشه افغان کشته میشه، هرچی کشته میشه و هرچی فخر میکشه افغان فخر میکشه. امروز هر راکت، هر موشک، هر بم که به سر یک قریه عمله میشه و به اون قریه را آتش میگیره یا یک محفل عروسی را عروس آتش میگیره، این ضررش به پیکری تمام ملت افغانستان است. تمام ملت افغانستان از این ناحیه شکنجه میشن و از خدا میخواهیم که خدایا به این کشور ما یک رحم و شفقت کن، آرامی بیاد مملکت ما تا ما هم همسری کنیم به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر دنیا.
تشکر
سر من رضایم از زود از های کنزن سر میتونم میقین دارم که خانواده های طالب و برادران طالب ما 100% به این باور میرسن و این زمان می
انشالله.
البته وقتی که ما داخلی پروسه شدیم عجله نداریم با شتاب زدگی وارد قضیه شدیم، کار یک ساله را به یک شبه تایی بکنیم و به یک روزه تایی بکنیم، نه، آهسته آهسته انشالله ملت افغانستان همه یک پارچه میشیم و کشور خود را آباد خواهیم کرد.
تشکر سر.
تشکر محترم صدیقه بلخی که اشتراک کردین، گفتن که شما وقت کم دارین، بسیار جزا تشکر که وقتتان به ما جدا کردین، خدا حافظ
شما. تشکر از شما، تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
خب مبارز صاحب نوبت شما کم حال برتان نوبت رسید، تا جایی که پروگرام ها رو تعقیب میکنیم نظریات عضو از شورای عالی رو میشنویم و نظریات مردم رو میشنویم، منتها خب منحیث جورنالیست گفتیم ما اظهار نظر نمی کنیم، منتها بازم آدم گفته میتونه که راه های عملی عجیر تا حال کس گفته نتانست، یعنی غیر آرزوها و نیت خوب و افکار خوب کلی راه کردن، اما گفته نتانستن که اولین قدم که برداشته میشه مثلا نتر از دو متر از حتی اتباعید گفته شد اگر طرف ملا عمرشان یا طالبا یا بگوین که مثلا اگر رئیس جمهور استعفا بده ما میاییم سر میز مذاکره در افریقای جنوبی مثلا، نه یک چیزایی که طرف مردم جدی بگیره، طرف که جنگ میکنه جدی بگیره. بگوین مثلا بگوین که اگر شما سر روی مذاکره بیاین، مثلا یک قسمت از ساکر عقب نشینی میکنه مثلا. نه یه چیزای جالب و خوب تا حال ما نشنیدیم از شما آقای مبارز. شما چی فکر میکنین؟
ما فکر میکنم که اول خود یک تبصره دارم که ما در پایان جنگ های بسیار طولانی تازه یک دولت به وجود آوردیم. دولت ما تازه شکل گرفته، هنوز هم یک دولت کامل نشده، هنوز هم تسلط بر تمام مملکت نداره و ما بعضن ارزش ها را در ظرف 9 سال به دست آوردیم که او ارزش های دموکراتیک و آزادی بیان و انتخابات ایناست. این ارزش ها مورد سوال قرار گرفتنش مانایش ایست که قانون اساسی مورد سوال قرار میره. قانون اساسی که مورد سوال قرار داده شوه، در حقیقت صلاحیت لوی جرگه مورد سوال قرار داده میشه. ما به صورت عمومی عرض میکنم